السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او روح تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوو لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 500 کانټینر تازه میوه خراب شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچي بندر کې پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو زیات لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له بورقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پریښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاوتریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د بورقي او غستل رد کړی دی. په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلیز استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېساري اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. دا وو مهم خبرونه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه سفی ولاستان اگزایم. تاسو د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړه وغږی ګو دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړي خبري را سره وکي. او ترڅنګ ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګي عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبري کوو. د خلانا رغیول بل متخصص ډاکټر سیب ناصر فګار سره مغیدل یو او لاغه مو د ډینګي طب په تړاو پوښتنه کړی دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وای په ننګرهار کې د ډینګي طب ناروغي زیاته شوې ده.
ګانس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته طب او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي طب اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چې له ما یو څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، طب نیولم، د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالی اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغۍ اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغۍ باندې اخته دي. په کلي کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي دا د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته دی، اته اتیا پرې کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مودودی خاص تدابیر نشته دي، مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کړي، او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ٹول ہوتا سلام انہیں کہ ڈاکٹر رشید وفا ایم جنہیں ہر دیا میں خیر سسرا جساری نرور کنٹرول آجلو پہ حکمران دی آمدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولین ستاسو دی پختنی پر جواب کے پر وہ ایم چی واقعیت دا سے دی ڈینگو ناروغی پر ننگرہار پر خار اور سوالی کی پی خیر زیادی دی دی تیر کال پر نسبت سکال زیادی دی پدې اړه به موږ هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړی، خو بیا هم به وایو چې پیښشته ده. دا یو وایرسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اداس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وقت کی دگی دی درد نور زان دردونه او زربدوال استفراقات و نور سر مل بی
پو ولایتی کچه متسکری دی دغی ناروغی دی مخنیوی لپاره
اندر قبل دی ناروغی پر ارتباط پاندی من پو ولایت پر کچه دی همغیگی مجالس دی میدی و بین میدی موسیات و سر و سکتوری رسطون و سر تسر کری دی همی اخترست ترحبری لاندی همدار رقم دی ولایت دی مقام تر رهبری لاندې ټول سکتور سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر خیزه بحثونه همغږي کړی ده. خو په ننګرهار ولایت کې دی د ناروغي مخنیوي او کنټرول لپاره ټول چارې په لاره چول شوي دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویرسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري، خو عرضی درمل تسره کیږي هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده او رښتیا نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون ده او حوزوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغه برخو کې سم کې د جنګي فیور ناروغان په کې شتون لري.
د دې ناروغۍ وقایه او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغۍ د ټول بحث به زیات په وقایه او کنټرول باندې وشي. په وقایه او کنټرول کې څنګه چې ووایو دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نشي کولی چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکتورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي یو خیر کې د پشخانو استعمال ده او پشخانی استعمال سي مخکې دوی ته پشخانی توضیح شوي دي. دا شته پشخانی دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي. او د دینګ ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته و حالت ته نرغېدلی وي باید د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشه هګۍ چې په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدلې کړي، ډنډونه ختم کړي. او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سیټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې هرڅه زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د خټو ماشو د لمنځلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهره دواګانې موږ سره ماشین سره خوړې د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي. په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې د فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري. په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو او په هغه وطنوال باندې راګم کو کبدی ورکې څوک دي درملنې او تیر کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یو ورکې همکاري وکي او تخنیکی ټیمونه او ماشين نیمه سره شته هغه موږ یو ورکې استفاده کوو. دویم دي انرژي دي مخنیوي لکه څنګه چې ما اول یو خراب پیغام داده چې بدبختانه به وایم دې عمل او ناخل دوړه دلته شتون لري. نو د دې عمل او ناخل عمل او ناخل دوړه دلته شتون لري دا یو سخت خبره ده. او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیات وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص اویم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1800 کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټس په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 50% ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده. نو کې خشته ده موږ ټول هڅې په کار اچولې دي اما په هوای انتارکتیا ده اما په هوای کیږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده. یقیقي درملاتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم مچ مخکې ویل ده د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو. دا موثر تمامېږي که یو چاته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده.
ډاکټر صاحب وفاله تاسو مننه کومه. د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې. اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو، دای د داخله ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو راته وایئ چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي؟
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایرس په نامه یادیږي. د ماشو د منتنو ماشو د چچلو په نتیجه کې منځ ته راسي. دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي، ګڼه ګوڼه زیاته وي، خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تر سترګو کیږي، پیښې ورځ په ورځ زیاتېدای شي یا زیات شوي دي. په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې، یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په نه ونوي هیوادونو کې، البته د WHO د ارقام لخوانه وړاندې شوي دي او په ګټه شوي دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وژلي دي. اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي، خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي. پخته شوي کس کې شدید اراضي، البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردی به کې ډیره شدید وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي. همدارنګه زړبدوالی، کانګي، بشتیایی، د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات او یا بخار ته ورته حالت نخې لیدل کیږي. هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي، په دوی کې آراز ډیر زیات شدید وي. په دوی کې د ګیډې ډیر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینه او یا په ډکو میتیازو کې وینه، بشتیایی، کمزورتیا، حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، فګار وقایه څنګه ده او د دغه ډینګي تبه؟
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پویګو چې د ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي، نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چېرته موجوده وي، هغه ډنډونه باید ډکو، دوا پاشي وکړو، په کوټو کې لله پردو څخه جاله وسخه ګټه پورته کړو، له پښخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي، باید لوس پاتې نشي. بل خصوص د وایروس یا د ماشي د ورځ لخوانه ډیر زیات فعال وي، نو د ورځ لخوانه باید زیات وقایو کې، او د شپې لخوانه هم هغه پښخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب؟
کومه خاصه درملنه نه لري، البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغه د پاراسټامول، د درد د کمول لپاره، د تبې د کمول لپاره پاراسټامول ورکو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو، ځکه چې دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږیستئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو وریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیره اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی د مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویتامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو ګو اکثره مخ دی او د اټکل مخ یار کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غویروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو زور می دال کړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری، تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغه تایید کړل حالت لږ تر لږه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به واورو چې په کابل کې پاول کې د ډینګي تبې پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپیښ شته ثبت شوی دی، که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښ کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه ستانګزای صاحب. زه خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کی د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چه کم ناروغی ده ایدی ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگره وار چه دی پار مختز ده آقا که دی. خب دا با دویل شی چه اکثر پیخ زمون ده دولیتون ناروغلی دی مرکز ده.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د دغې په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغې رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې په مخکې البته خبرې شوي وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغې ډینګي تبې د غوماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په ایدس ایجپتای تر انوال لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چې په ډینګي اخته کېږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسیر ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ او لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کېږي دا پیښې ډیریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزایي صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل چې موږ وګورو
د درملو په ارتباط
انټیوایرل دي.
وبخې چې خبرې مقطع کوم، د درملو په ارتباط بیا اتمان پوښتنه کوم یا د وقایې په ارتباط، خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه کوم چې تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایتو کې، بیا تاسو ته انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګ حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
مقدس مسلک دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتونی ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي دا د جنگ لومړی کرښه ده، یعنی د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې بي انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ په ایزولیشن وارد کې د کانګو ناروغۍ سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د توخې لارې لاس ورکول او کولول او مشوره لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ایدینه وبیریږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه یې درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانکزی صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجع کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې زاړه واړه دا راتوي؟ یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب استانګزی صاحب، مخکې هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونه راځي دا لویان دي او فعلا دغه ناروغۍ هم د بالخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوي دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویل رجعت ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیړه یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عامې روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز تر راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو، یعنی هیڅ کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي؟ ځکه چې عادي تب هم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي، ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب استانګزای صاحب، بیا هم رزو دي ته چې خپل ډینګي تبا چې دا د زموږ ناروغان وایي ډاکټر صاحب تبا مې لیدلې وه لیکن ټول اردو کې مې رامات کړل، زړه مې رامات کړل او زه په داسې احساس کوم چې په د کوم ځای نه رالوېدلی یم او ټول اردو کې مې مات دي، ټوټه ټوټه دي. په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دوی ته په خپله باندې هغه یوه اصطلاح لرو، یعنی هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ تخته کیږي، دا د اوس هغه درمل درکوو، د هډوکو درد هم د منځه ځي، دا د چپیټ توصیراتي، دا د چپرکټ توصیراتي، در حال کې چې هغه نه پوهیوو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب استانګزای صاحب لکه د ملاریا په شان باندې، دا دوامداره تبه وي او دې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو، یعنی بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډیر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه ته خوراک نه کوي ته څښاک نه کوي، هغه وایي زه څه شی وخورم، دغه جنجال بیا موږ پوهیوو چې نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ، د خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دی هلته ویروس مداخله کړی دی، مشکل سره مخامخ دی، دا ښه کیږي ورورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنګسي هم ورته پیدا کیږي. بالخصوص خپلې خبرې راټولوم، ځم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه دا ډېره یوه شدیده تبه او وړوکه ماتونکې تبه ده، یعنی په دې شکل باندې ناروغان
ته کوي. صحیح، ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړي دي، هغه داسې وه چې کله به وقفه ای وه، د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه، اما تبه به کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې چې تاسو وویل چې دا تل وي، دا نو ډېره مرګونې ده او یعنی زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیق سونه صاحب ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کې د پرورګار عالم د ټولو ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک زینه وساتي. یعنې په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو ځکه د کتاب سره فرق یي هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري او عادي تبې دا به موږ ته هسې حکایه کوي، لیکن چې دا څکله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداش کوو اکثریت ناروغانو د ډېر شدید ځان درد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او د بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلۍ کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغسې تبې که ونیسي باید زر ورسي، یعنی یو عادي تبې ونه ګڼي چې زه ښه به شم درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به آلرېډي د ده په وجود کې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته، اوهاد حالت ته ورشي او نور کسان پرې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالیږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بیغوری کراته وای چې باید بیغوری ونه کی په څه شکل باندې وي.
دقیقا جناب استانزای صاحب، زموږ اکثره هیوادوال الله پاک دی دوی ته ژوند ورکړي، زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم ډېری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپله باندې هغه کلي کې تجربه کار کس ده او دوهم هم دوی دواخانې ته مراجعه کوي، هیڅکله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي. په دواخانه کې هم دوی کوشش کوي چې انټي بیوټیک واخلي، کیدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مس چرای ډز ده یو ځای ښه ولګېږي، او دغه کار د دوی د دې لامل یا دې سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي، او که چېرې دوی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنې د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابیړي چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کېږي په دې کې به رامنځته کېږي، ځکه دی په دا د جنګي تبه دسته چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي، د دې تفریق دوره څه څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانکزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شمه چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي، په دواخانه کې مختلف ظرفیات ما تر سره کوي، یاد بون زما را غوړی د اقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه، نو په دې سلسله سره دې مشکل ډېر آسان کېږي. او دا که دی خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره د رنګ و رنګ گیاونه استفاده کوي او دا پلاکلیت هم بیا په شلو دیسو زرو کوي، نو داسې خود موږ ته واس هم وځي، موږ هم داسې کوم دا خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بیرته دی زر تر زره دغه ته خبره دی ور داخل کړو دی جوړ راووځي، نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. اول دا چې ستونګزای سه چې ولایتونه کوم کسان راځي دی ته وینه په کار ده، دې بیچارهګانو ته خلک وینه ورکوي لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کي او هغه په لاس ورقې په لاس کې نیولي وي، همدې کمبود د پلاټلیټ له امله زیاته زموږ هغه ناروغان بلخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نهار وي چې اول قدم کې ستونزه شدی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته، یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، فبه هغه خو ښه راهنمایي ورته کوي، نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کاروي.
بله بله، مننه ډاکټر صاحب. اوس برا سو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخه زیاتې دونکو کې سونو سم رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره کڅام چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې په خواو یې هغه نشته، اکثر مؤسسې چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګون کوي دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزی صاحب ځکه زه نه غواړم په نور روغتونونو باندې یا د افغانستان نور ولایتونو په سی سیستم باندې رڼا واچوم. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي نو حتما دغه خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې 90% په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي انتاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس ری او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي. دغه شان دا امکانات په داخل د روغتون کې لرو او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بلخصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروازه نه شم او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبره سره بدرګه کړي. نور توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونو
که میشه مشکلات شته دی چې هغه به انشاءالله ورو ورو حل کیږي. توکل په خدای. انشاءالله. ډاکټر صاحب زه غواړم یو شخصي تجربه وایم. زه ترکیه ته تلل یم، هلته لږ څه ناروغ شوم، تبه او بدن مې درد کاوه شی، نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای و. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو. سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډیر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه، دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا چې شی نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنې تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟
خپله تجربه وویل رښتیا هم، نو په داسې یو هېواد کې لکه ترکیه که چې داسې څوره کوم سیرومونه ګډوي، مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چیرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سلین یا د تر څنګ میکس یا ګلوکوز واخلې تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاټایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دوا و اچي او دغه تقریبا خاطر سعید هغه شخص هغه سات کې استیبل کیږي. لیکن کدل شي دغه تل مثلا ویتامین سی ورچي، دکسامیتازون ورچي، نیروبیوم ورچي، او در حال کې چې دغه شون چي کټ کتابي بیس نه لري جناب ستانکزی صاحب، کدل شي خدا نه خواسته هغه ناروغ د ژوند سبات قمار نه ویل شي، هغه ته کدل شي کده یو د دوه دواګانو سره د اساسیات ولري، نو هغه په دواخانه کې لمنځزي یا په کورکور کې لمنځزي، نو خه بدای چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې متبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې غیر طبي دي، مثلا کې یو نفر مر ویلی وي اورالنتیک که د خلیلور شای نشي اخستلای کیدل شي تاسو مثلا هغه ریویډی کې مثلا وريدي ورته خلاص کې او رسل جنه هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې، یو مثلا یو بل او یو فلوید تنځدي روغتیایي مرکز بیا غلطه کچیر د ضرورت پیخیږي نظر به غو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته په تطبیقات کوو. خو که به د زوایم چې جناب ستانکزی صاحب چې زموږ داسې خويند ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دي لا کافي مویات څخه استفاده وکي او کچې جنو شي اخست خستلای بیا هم د هغه وارد لور چې ډاکټر امر توصیه کوي یا لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي، خو بس په سلاټایی او په رنگ و رنگ بنجاره شکل باندې نه، چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې په ځای باندې چې ګټه ورته ورسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند لاس ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي، خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیات وي، حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته، خصوصا دغه سیمه چې ښارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغو په ارتباط کې راته وی چې په څه ډول دغه ماشو مخنیوی کېدای شي؟
نو کروش دې ته په چې همیشه موږ په کچیر خدانه خاصه داسې یوه ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي، موږ وایو چې امکانات نشته دي، مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري، نو روبه شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ عذاب کړو. جناب ستانکزی صاحب، یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایه پکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو، یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یو مغل ته پشي مالته بچونه شي مغل ته اوګې چي ورس هغې نه په بولغه پشي باندې بدلیږي، او موږ چې نو دغه ډانډې اوبه باید له منځه یوسو، کاغذ نل لاندې کې بامبې لاندې، او که بعضې خود سره دغه ایسیګان چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې په ذخیرو کې ډنډیږي دا باید جاري وساتو، او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځایونه باید پټ کړو. او دې تر څنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخ جالۍ ولګوو، او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډېر ګلان لرو، او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشت لپاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې هغې چي، او هغلته بیا په بالغ غوماشو باندې بدلیږي، او دوهم براشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول و دوهم کراشو کیمیاوي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګانونه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلینیکونه چې دي هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره مخ کار کوو په داخل د اتاقو کې به دا پاشي وکړو، او دې تر څنګ چې د باندې پریوزو نو ښه به دی چې د پشخانونه استفاده وکړو، که چیرې مو پشخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکاروو چې د هغې هغه پیسا باندې رستو بینفیت موږ یو اصطلاح لرو په طبابت کې چې د هغې ګټه نظر تانو ته ډېره وي، نو که چیرې دغه کار وکړو نه تنها د ډینګي د غوماش چې چلو څخه بلکې د نورو غوماش چې چلو نورو حشراتو چې چلو څخه به هم جناب ستانکزی صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغسې ماشو چلوي مخکې لدې چې ډېرې حال خرابه شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي، یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب تنزی صاحب، بیا به هم لږ څه دا خبر رڼا پې واچوم، ادې انتقال ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي همدغه غوماشې چې چوپ وسبونه چې خاصه غوماشه ده، او دا غوماشه د ملاریا د غوماشې برعکس دی، ورځې د خونه ډېر چیچل کوي، او دوهم انتقال چې ده تنزی صاحب هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده، یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدای شي د مور څخه ماشوم ته شي، او درېیم انتقال هم د وینې د لارې چې یو کس بل کس ته وینه ورکوي، او هغه که چیرې په ډینګي اخته وي بل کس پرې اخته کوي، او دې تر څنګ د لاس ورکولو مچولو ښکلولو او همدارنګه د هوایي قطراتو د لارې دا ناروغي انتقال نه کوي. که چیرې زموږ په کورنۍ کې یو څوک رامنځته کي خدا نه خواسته په ډینګي باندې اخته کیږي، نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول هغې تغذیې ته فکر وکړو، هغې ته په کافي اندازه مایات او دې تر څنګ د میوو ترکاري باب او سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو، او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو، هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز دلته بوزو، او هغه ډاکټر حتماً درته توصیه کوي چې ادې سی بي سي ادې تر څنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هر ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د ده د وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي، نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي. خو ښه به دی هغه کسان ته چې بابېړی ورکړی دی مثلا هغه د پوز د خولې لري دغه خوندیزی لري او یا همدارنګ د غټ متیاز رنگ تور وی یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتما پروختون کې باید بستر وسی تر هغه پورې چې هغه ډاکټرانو ډاکټر صاحبانو او د تر څنګه هغه عمومي وزارت په بنه فیصله نه وی کړي نو دا له کور د نزي کې چیرې بیا همزي نو دا لکه څنګه مو چول چې ساری ده لیکن د وینې د لارې د مور څخه ماشوم ته د دې لارې ساری ده نور لاس ورکول او د توخېدو د لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي. زموږ سازه
من ډاکټر صاحب د دغه پیخي خوښ موږ ریپورت درلود چې په ننګرهار کې لکتر لګن نوی پیخي دی اول ته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته به اقل د خپل روغتون چې مرکزی روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حد کې سونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ موږ سره د ډینګي تبې ناروغان چې وو هغه 15 نفر وو او دې ترڅنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو ټاکونه بیل بیل دي. خو په نن ورځ کې 15 نفر موږ د ډینګي په لاره بستر درلودل چې هغه څو ورځې رئیس را سره وو او وضعیت یې ښه و کېدای شي دغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي.
بله ډاکټر صاحب غواړم او پوښتم چې که څه هم چې درملنې ډېر نشته اما څه کوي د دې لپاره د دې ترڅنګ چې وقایه روانه وي څه دواوې شته څه امکانات باید وکارول شي؟
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو د دې لپاره موږ ډېر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې هاسپټل اکوایرد یا هغه د شفاخانه نو انتانات هغه مصاب نه کړي ځکه دغه معافیت ضعیف ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې ترڅنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې زموږ پروختون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او کچیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بی خپل باندې ایچ بی کاتبي او پلاسټ ډاون وي ا دې لپاره بیا مختلف په تیاس په اومه ټکو کچیرې وایو سره وینه که ضرورت یې هغه ورته راغوړو او د هیتر سان سپینه وینه او کچیرې د دې ناروغانو انرژي کیږي بیا دې لپاره خپل باندې ایف ایف پی ته موږ ورته توصیه کوو او هغې لپاره راهنمایي کوو. نو دا کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې با بیرای ورکلی وی زمون سره بستر وی خدا نخواسته که دی تخه یو کس مثلا زی خپل پختورگ وظیفه دلاسه ورکوی یا رینال فیلر خواد زی بیا آقا اوتومات کنسلتیشن گروپ تا هشه و حقا زوینه چه دیالیز داری اقل تایسته و آقا دیالیز که گی دوباره مکتا راسته ای نو دی سر نروغان و سر دیره کمک زمون پر اختون که جناب استانگزای سب تر سرکی گی او پا عمل که هم پر سرکی گی.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته چې کومې توصیې تاسو کوئ دا څومره جدي نیسي خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه؟
تقریبا سمزه سه که چیره و ایما چه پا زموگ ده اقل کسان چیدی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا ده اقل بانده پا ده هم باید پاک و محمدی و ایو یعنی کلا چه مواصل لکت سرنگه چه مگه ورتوایی چه پی خوری ورو را دقا اوز هم ده زاده ده رادیو لار تاس خپل پیغامان ده تنه شرکویا چې د باندې پریوزه حتما د پشخانه نه استفاده وکړه او دا وقایه همیشه ارزانه و آسانه بهتره د مالجی نه ده. نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو د کور له مخې سره لرئ هغه جاري وساتئ یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو ناروغانو ته چې قصابانو ته موږ وایو چې تاسو پیشبند و ماسکو دستکش وشویه ی دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منی راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو دا موږ نه پوهېږم موږ ته آنتان نه راکوي بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دغو شیانو په قصه کې نه وي چې دغه ناروغۍ ورته آنتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وړ کې بستر کېږي. نو راځم خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي پروردګار عالم موږ سره په خپل په امن کې ولري دی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملی کی دینگی پاک لبون مطمئن ما چنور ڈاکٹر صاحبانو هم معلومات ورکړی دی په کافی اندازه باندې دینگی د سیوشای نو نه دی چې زمو کوردا کیلری روش دروازه را ټک ټکی روبون عمله کی نه خو خپل باندې موږ د باندې پریوزو ګرځو ا دې غمو شو د زول لپاره زمينه مسایدا کړی دا ورسره د غونه موږ چی نو بدون پدې اساس باندې دا سپورختنه موږ هم بیا هم پنګور کوو چې زمو د بی خلک سره همکار وي د خپل خلکو سره د عمر روغتیا وزارت سره کچیر دا مسیجونو مراد کی زمطمئنه چې د دینګي واقعات ان شاء الله د بازار دی یو هفته کې صفر تر راځي.
بله بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر سیف فرید الله عمری کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مو مخته توضیحات راکړل د ډینګي پر اړه باندې مو خپل معلومات شریک کړم درنګ خپل سپارښتنه لته سو مننه کوم سلامت اوسئ
کور مو ودان جناب ستانګزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د ارتیو ور مور موضوعونه انتخابوي تر څو پرې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه زنه واخلي بیا مو هم کور ودان
سلامت اوسئ درنو اوریدونکو ډاکټر سیف فرید الله عمری او د انټانی روغه یو متخصص هم درنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په اړه تل موږ سره خبرې کولې د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي او ترڅنګ سترګي معده هم درنګ د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصیه او عامه پیغامونه چې په دې اړه خبريږي غړي جدي ونیسي سیده کچ دا یو مرګونی تبه ده او نور کسانم پرې اخته کیدای شي نو د خبره چې باید بے پامای ونشي او ټول هي سپارښتنه چې کیږي په دې رابطه باندې ومنل شي تر څنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره کڅوک په دې ناروغي اخته کیږي او غیر عادي تبه ولري لکه څنګه چې دوی ویل باید صحی مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي لته شو مننه چې د روغتیا ژوند ته منیدا پروگرام مو اوریدا
ترګ سمندر کدی راتا دے دنیا زمم شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم
نشا نشا خمار خمار پٹیا ید انگور نشا نشا خمار خمار پٹیا چد شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے